امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. فاموکړی د خبرونو لندسته.
طالبان وای نن په کابل کې دوی د پولیسو او اردو په استخبارات په مرکز باندې حمله کړې ده. همدا شان ته په اسلام آباد کې د ایکو غونډه پای ته رسیدلې ده. ولسمشر ټرمپ د امریکایانو نه غواړي چې په هر مسله کې سره یو موټی اوسي.
د استقلال روغتون ته 28 تنه ټپیان راوړل شوی دي چې د 22 نارینه په شمول 3 تنه ښځې او 3 تنه نور ماشومان دي. همدارنګه موږ ته یو تن مړی هم راوړل شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او د پولیو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شوی دی. په دې باره کې د خوست ولایت څخه رپورټ اوریدلی سي، خو اوس به پوره خبرونه متي ولابد تاسو ته وړاندې کړي.
طالبان وای دوی نن په کابل کې د پولیسو اردو او استخباراتو مرکزونو حمله وکړه. او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په دوه ساحو کې د وسلوالو بریدکوونکو سره یې اوږده نښته کړې ده. د صحت امید وزارت یو مقام ویل برید له امله ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي هم دي.
د استقلال روغتون ته 28 تنه ټپیان راوړل شوی دي چې د 22 نارینه په شمول 3 تنه ښځې او 3 تنه نور ماشومان دي. همدارنګه موږ ته یو تن مړی هم راوړل شوی دی.
د نننۍ بریدونو سمدستي وروسته د جمهور رئیس میرمن رولا غنی د امریکا غږ سره مرکه کې په دغه پیښو باندې خفګان څرګند کړی دی او ویل شوی دي په جنګونو کې باید ملکي کسان تلف نه شي. طالبانو د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ نیولې ده. طالبانو د تالاو برفک ولسوالۍ ولسوالو ویلي دي چې دغه ولسوالۍ د څلور ورځو محاصرې وروسته طالبانو ونیوله. د لغمان ولایت د مرکز مهتر الله خار اړوند د الینګار ولسوالۍ پیسې خدمت پر یو شمېر امنیتي پوستو وسلوال طالبانو برید پیل کړی او لا هم جګړه روانه ده. د لغمان د والي ویان سره د ځواک امریکا غږ ته وویل چې هرمل او بی بی حجرې په پوستو جګړه روانه ده چې تر اوسه د مرګ ژوبلې معلومات نه کیږي. د لغمان مرکز یو بل اوسیدونکی بیا وایي چې دغه دواړه پوستي حکومت پرې خودلې دي. جګړه د لغمان په مرکز کې د حکومتي مبسو متر ته رسیدلې ده او طالبانو په لاره کې د موټرو خلکو تلاشي پیل کړي. د پاکستان او پلازمین اسلام آباد کې نن چهارشنبه د اقتصادي همکاریو د سازمان د 13 غونډه پای ته ورسېده. په غونډه کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني په ګډون د سیمې مشرانو برخه واخیسته. د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې او دغه په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ګډون کړی دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډې د سیمې د اتصال او سوکالۍ تر عنوان لاندې جوړه شوې. په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې
په دې غونډه کې زه غواړم د خپلو هیوادونو ترمنځ په پراخو ارتباطاتو او په تجارتي اړیکو تمرکز وکړم څو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې پرمختګ رامنځته شي.
پاکستان، ایران، ترکیه، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، اذربایجان، ازبکستان او افغانستان د اقتصادي همکاري د سازمان غړي دي. نن خوست کې د والی په ضد یو مظاهره شوې ده. مظاهره کوونکو له مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې چې د خوست والی حکم خان حبیبي دې له دندې لرې کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کانګرس ته خپل لومړی وینا په امریکا کې دننه د مذهبي ځایونو دورانولو او بریدونو په غندلو پیل کړی ده. ټرمپ وویل چې په امریکا کې خلک ښایي د پولیسو په خاطر د یو بل سره اختلاف ولري، خو دغه شان ناوړه او کرکجنو کړنو په غندلو کې د یو بل سره یوه خوله دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوی رئیس د سې شنبې په ورځ د کانګرس غړو ته وویل چې روسیا یو لوی تهدید دی او دا منل شوی حقیقت دی چې مسکو د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د مداخله هڅه کړې وه. روسیا او چین د سوریې په اړه ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه ویټو کړی دی. په دې پریکړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په حکومت د بندیزونو لګولو باندې ټینګار شوی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د ملګرو ملتونو په نیمه چوپ غونډه کې په دې موضوع خبرې وکړې او د چین او روسیې دغه عمل وغندل. امریکایي مقاماتو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې په خپل مشارکت غور کوي. او وروسته خبر دا ده چې امریکایي چارواکو پرون ویلي د دغه هیواد د دفاع وزارت هغه راپورونه سیړي چې پکې ویل شوی دی د سوریې په ادلب ولایت کې د امریکا په یو بمباری کې د القاعده د شبکې دوهم درجه مشر المصري وژل شوی دی. دا د سیمې د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ده. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خلاف په بریالي توګه عملیات ترسره کړي او د دغې ډلې د جنګیالیو د فعالیتونو مخه یې ډپ کړې ده. د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې پخوا په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر نږدې 3000 ته رسېدی، خو اوس دغه شمیره 900 ته راکمه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ شمیرل کیږي، خو په افغانستان کې چارواکي وایي چې دغه ډله د افغان ځواکونو لخوا په ګوندو شوې او فعالیتونه یې محدود شوي دي. افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلند د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د داعش ډلې پخوا د افغانستان په 1100 کې فعالیت درلود، خو د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې اوس د دغې ډلې فعالیتونه 3000 ته محدود شوي دي.
But when we look at where we were
هغه ویل کله چې موږ د 2014 کال د مارچ لومړی ورسته ګورو، نو هغه مهال له 2003 پورې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال وو، او هغه وی دغه ولایت پر 1100 باندې کنټرول درلود چې ورسره د سیمې اوسیدونکو ته د درد او زیان د رسولو ترڅنګ پر هغه زیات فشار راوسته وو. خو اوس د 2010 کال د مارچ په لومړی کې موږ چیرته یو؟ زموږ باور دار چې په اټکلي زتوګه د 200 او یا هم له دغه شمیر څخه کم داعش وسلوال شته دي، او په ننګرهار کې په 3000 کې د دغه ډلې وسلوال حضور لري. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلو چې په 2014 کال کې 1950 داعشیان په دغه هیواد کې وژل شوی وو، او اوس مهال د دغې ډلې د غړو شمیر په دغه هیواد کې د 399 تر 400 پورې اټکل کیږي. د قاطع ملاتړ ماموریت ویاندول چې د داعش په ضد عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره بهرنیو ځواکونو هم همکاري کړې ده. جنرال کلیفلند ویل تیر کال په دغو عملیاتو کې د حافظ سعید په ګډون د داعش ډلې 12 مشران هم په افغانستان کې وژل شوي دي. د داعش ډلې تر اوسه د دغو سرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د قاطع ملاتړ ماموریت ویان ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې به خپلو مرستو ته شدت ورکړي.
What the US and RS have been able to do is provide
هغه ول د اکتوبر نه نیولې تر دې مهاله هغه څه چې امریکایي ځواکونو او قاطع ملاتړ تر سره کړی دي، له 900 څخه زیات نوې هامویګانې او د 14 کنډکونو تجهیز لپاره کافي وسلې برابرې کړې دي. په 2010 کال کې به افغان هوایي ځواکونه 8-9 ډوله جګړې ایزې الوتکې ترلاسه کړي چې اوس دا ډول 8 الوتکې لري، خو تیر کال یې په دې وخت کې دا الوتکې نه درلودې. جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې له افغان ځواکونو سره د پوځي مرستو لپاره د هغوی د کرش میرې معلومول او د دغو ځواکونو د اړتیاو لیست جوړول اړین دي. جنرال کلیفلند ویل افغان ځواکونه اوس له تروریستي ډلو سره په جګړه کې د تخریب شوو پوځي وسایطو او تجهیزاتو د بیرته جوړولو ظرفیت هم پیدا کړی دی. د قاطع ملاتړ ماموریت ویان دغه راز د افغان ځواکونو په رهبرۍ او قومنده کې بدلون او د افغان ځواکونو په لیکو کې اصلاحات د تروریستي ډلو پر وړاندې ګټور اقدامات وبلل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د چهارشنبې په ورځ د اقتصادي همکاریو د سازمان درلسمه غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په شمول د سیمې مشرانو برخه اخیستې وه، خو د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه نه وه اخیستې. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان نننۍ غونډه د سیمې د اتصال او سوکالۍ تر نوم لاندې جوړه شوې وه چې د دې سازمان د پراختیا د 25مې کلیزې سره سمون خوري. غونډه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په وینا پرانیستل شوه.
په دې غونډه کې زه غواړم د خپلو هیوادونو ترمنځ په پراخو ارتباطاتو او په تجارتي اړیکو تمرکز وکړم، څو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې پرمختګ رامنځته شي.
د پاکستان صدر اعظم د وینا پر مهال ویل باید د سازمان غړي هیوادونه د سړکونو، اورګاډو او فضا له لارې په خپلو کې تګ راتګ پراخ کړي. خو په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان په استازیتوب